مشال ریډیو ته استلی مشهی د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 12 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبری سات کې اوزل بیا هر کلی کوم. په شمالي وزیرستان کې د امریکایي ډرون برید، د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي، د کراچۍ د امنیتي صورتحال، په خیبر ایجنسۍ کې د ړنګو شوو سکولونو او د افغانستان د امنیتي صورتحال سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو هم تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول دا خبرینو سرټکی، په شمالي وزیرستان کې ډرون برید شوی چې پکې سلور مشکوکه وسلوال وجل شوی دي. په سوات کې نامعلومه وسلوالو د امن لخکر یو غړی وجل دی، او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په لیبیا کې د سولې د ټینګښت غوښتنه کړې ده. اوسته خبرینو تفصیل، په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې سلور مشکوکه وسلوال وجل شوی دي. د پاکستان امنیتي چارواکو بیگا مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ډرون برید تیر ماښام د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو ګاډي شوی چې پکې سلور مشکوکه وسلوال وجل شوی دي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا یادونه وړ ده چې دا په روانه میاشت کې په شمالي وزیرستان کې شپږم ډرون برید دی. په سوات کې نامعلومه وسلوالو د امن لخکر یو غړی وشل دی. د سوات چارباغ پولیس تانې مشر ایس ایچ او حیات علی شاه مشال ریډیو ته نن ویلي چې تیره شپه منګلتان سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د ځایي امن کمیټې غړی ایوب په خپل کور کې دننه په ډزو وجل شوی دی. د دغه پیښې وروسته پوځ او پولیسو د لټون عملیات پیل کړي دي چې پکې درې وسلوال هم وجل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په سیمه کې کرفیو هم لګول شوی ده. په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو سره پنخته کې 15 کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکو بیگا مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا پیښه د کراچۍ په ملیر او لیاري سیمو کې تیره شپه شوې ده. د کراچۍ د پولیسو ویان عاطف شیخ نن مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
دی وای په دې او نورو مقابلو کې په جرمونو کې ککړ خلک وجل کیږي. دوی د امنیتي ځواکونو سره وسلوالې مقابله کوي او دواړو خواو ته پکې مرګ جوبله اوړي. که تاسو وګورئ په کراچۍ ښار کې د وزیرستان د اپریشن د پیل کېدار وروستو پر امنیتي ځواکونو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی.
پولیس چارواکي وایي چې په ملیر او لیاري سیمو کې امنیتي ځواکونه د لټون په عملیاتو بوختو چې وسلوالو په برید وکړو. د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې دغه کسان وژل شول. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغۍ دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د روغتیا چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پولیو دا نوي کیسونه د پېښور په کلیوالو سیمو اورمړ او هریانا کې موندل شوي دي. د چارواکو په وینا دا دواړه ناروغان جنکې دي چې ورسره په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر 206 ته ورسېد. د جنوبي او مرکزی ایشیا ترمنځ د توانایي په برخه کې د تجارت لپاره پاکستان او افغانستان د بجلی د ترانزیت فیس معاهده وکړه. تیر ورځ په واشنگتن کې په دې معاهده کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار او دغه افغان سیال عمر زاخلوال لاسلیک وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا مشال ریډیو ته بیګا په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې امریکا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې معاهده هرکلی کوي او دا د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزه اړیکو کې مهم ګام او د اشرف غنی احمدزی او د عبدالله عبدالله په مشرۍ کې د نوي افغان حکومت د بهرنۍ کړنلارې په برخه کې یو کامیابی ده. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي حکومت یې په یوې ستراتیژیکي امنیتي پلان کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت دی. د ولسمشر د دفتر څخه مشال ریډیو ته بیګا د ترلاسه شوې خبر پاڼې تر مخه نوموړي دا خبره پرون په آر کې د امریکایي سینیټرانو اینګس کینګ او تیموتی کین سره په لیدنه کې کړې. افغان چارواکو د دې نوي امنیتي پلان د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې اته وسلوال وجل شوی دي. د ننګرهار امنیه کمانډارې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال نن مشال لیډیو ته ویل چې پرین مازیګر د صاف ځواکونو بې پایلټ الوتکې د بټي کوټ ولسوالۍ د سابو په کلي کې هوایي برید وکړه چې پکې شپږ وسلوال وژلي دي. مشرقي وال زیاتوي چې بیګا افغان ګډو ځواکونو په مومندرې ولسوالۍ کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې دوه وسلوال وژلي شوي، یو تن زخمي او 13 تنه یې شکمن هم نیولي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه سندي ویلي. بلخوا په هلمند کې چارواکي وایي یو ځان وژونکي برید دوه پولیس وژلي او درې تنه نور یې زخمیان کړي دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک تیر ماښام مشال لیډیو ته ویل چې پرون یو ځان وژونکي په لشکرګاه کې د امنیت د قمندانې په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. خبرینه د مشال ریډیو نوره. نن په قاهره کې لوړپوړي استازي راټولېږي چې مقصد یې د غزا د بیا ودانۍ لپاره د اربونو ډالرو مالی مرستې زیاتول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دغه دیرش سیالان به د ملګرو ملتونو له مشر بان کی مون سره د غزې لپاره د 1.6 بلیون ډالرو د مرستو ورکولو په هدف غونډه کوي. د فلسطین حکومت د 6.5 تعمیراتي پلان ښکاره کړی او د 1.4 ارب ډالرو د پنګو غوښتنه یې کړې ده. په دې کې به ځینې پیسې د هغو خوشه 1,00,000 خلکو د کورونو جوړولو لپاره کارول کیږي چې د جولای او اګست په شخړه کې بې کوره شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې جان کیری به د دې غونډې په سندو کې له فلسطینی ولسمشر محمود عباس سره هم وویني. اور اس ته خبردار چې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د ترابلس ته یو نا اعلان شوی دورې پر مهال په لیبیا کې د سولې د ټینګښت غوښتنه کړې ده. بان کی مون پرون د لیبیا د پارلمان غړو ته وویل د خبرو اترو بغیر بل لار نشته او جګړه باید ختم شي. له بان کی مون سره په دې سفر کې د ایتلی د بهرنیو چارو وزیر فیډریکا میوغرنی چې راتلونکي میاشت کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د نوې مشر په توګه دنده پیلوي هم ملګری وه. د شمالي افریقا زیات تیل لرونکي هیواد لیبیا کې د 2011 کال راهیسې چې د معمر قذافي رژیم پکې نسکور شو بې ثباتی روانه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکارې انیسا اجمل اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې په شمالي وزیرستان په یو امریکایي ډرون برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. په سوات کې د امن لخر یو غړی د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوی.
نو د دې خدای یو وړی چې لري د غادش پی وشته شو تقریبا 7 بجې باندې ایوب ولته قدرمن کور کې پروتو پکټ کې پروتو او دوی وشته.
په خیبر ایجنسی کې د ړنګو شوو سکولونو حال درکو چې ماشومان یې نه چتلري او نه د ناستې ځای.
خیمه لنور داسې د کنټینر کمرې راځي یا دا د بندوبست او د تکلیف ماشومان ډیر تکلیف ماشومان موږ ته کوم یو مخ کې نه روان دي. نو موږ اپیل د حکومت ته چې زر تر زر دا خیمه راوړل.
په پیښور کې د اقلیتونو مشران وای حکومت ته ورته تحفظ ورکړي.
ماشومان د یری سکول ته نزي کاروبار چې څنګه ینګ جنریشن دی یا لری دکانونه دی هغه کاروبار ته نزي. زموږ تقریبا 95% لایف چې کوم دا هغه بالکل متاثر شوی دی.
او د خیبر پختونخوا د ځوانانو د کرکټ ټیم افغانستان ته تللی.
د پیلم افغانستان راغلی انټرنټین ټیم سره کنه نو ان شاء الله موږ مخکې میشنه کړو. افغانستان کې روبوټ زړی شکریا ادا کوم چې زموږ ټیم له دعوت ورکول دي نو او دوی سره سلور ونډي دي ام سی اور سره مقابله کې دغه پریکټیس
د مشال تر څنګه وسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی دی. سرکاري چارواکو تر مخه په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام په یو امریکایي ډرون برید کې 4 مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د ریپورټونو له مخې دغه برید په شوال کې د وسلوالو په یو ګاډي ترسره شوی دی. پرون هم د پاک افغان پولیس سره نږدې په ننګرهار کې د وسلوالو په یو پټنځای ډرون برید شوی وو. په دې اړه نور تفصیل له عمر دراز وزیر ناورو.
دولتی چارواکو په وینا تیر ماښام شمالي وزیرستان لره پرتا سیمه شوال کې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په یو بل میزایلي برید کې لګ تر لګا 4 شکمن وسلوال وژلي شوی دي چې د وسلوالو یو ګاډی په نخه کړي. چارواکي وایي تیر ماښام په افغان پولا تحصیل شوال کې امریکایي ډرون د مقامی وسلوالو کمانډر مصطفی په ګاډي دوه میزایل داغلي چې 4 شکمن وسلوال پکې وژلي شوی. خو د دوی په وینا کمانډر مصطفی په دغه ګاډي کې د حمله پر وخت موجود نه وو. چارواکي وایي په دغه برید کې وژلي شوی مقامی وسلوال خودل شوی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي هم مشال ریډیو ته وویل ځایی وسلوالو کمانډر مصطفی ګاډي په نخښه شوی خو هغه په خپل په ګاډي کې موجود نه وو او 4 نور وسلوال پکې وژلي شوی. تیر ورځ د خیبر ایجنسی تیرا وادی سره نږدې پاک افغان پوله باندې هم یو بل ډرون برید شوی وو چې پکې 4 نور وسلوال وژلي شوی ول. د چارواکو په وینا دغه برید خیبر ایجنسی تیرا وادی ته نږدې د پولې پورې غاړه شوی وو. پروانه میاش که د بی پایلوټ الوتکو لخوا دا په شمالی وزیرستان کې شپږم ډرون برید دی او شپږ وړه بریدونه د شمالی وزیرستان لرې پرتې سیمې د تاخیل او شوال پاک افغان پولې ته نږدې شوي. د مشال د شمیرې تر مخه روان 2014 کال کې د بی پایلوټ الوتکو 14 بریدونه پوره شول چې د روان کال 11 جون نه د اوږدې وقفې نه پس یو ځل بیا دغه بریدونه د وسلوالو پر ضد پیل شوي او دغه 14 بریدونو کې 14 بریدونه یوازې په شمالي وزیرستان کې شوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په سواد کې د امن لخکر یو غړی د نامعلومه وسلوالو لخوا تیره شپه وژل شوی دی. د سواد چارباغ پولیس تھانې مشر اس ایچ او حیات علی شاه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه په منګلتان سیمه کې د نامعلومه وسلوالو لخوا د ځایي امن کمیټې غړی ایوب خان په خپل کور کې دننه په ډزو وژل شوی دی. هغه په دغه وخت کې اوده وو. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې.
د چارباغ پولیس سټیشن مشر ایس ایچ او حیات علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د منګلتان سیمې زی امن کمیټې غړی ایوب خان تیره شپه ناسرګنده وسلوالو خپل کور کې دننه په ډزو وشتو چې د هغې وروسته د پاکستان فوج او پولیس د لټون اپریشن په دغه سیمه کې پیل کړی دی چې تر دې دمه روان دی. دوی وایي دغه دوران کې د وسلوالو سره انښتو کې درې وسلوال وچلی شوي دي او د هغوی څخه درنه وسله هم ترلاسه شوې ده.
ایوب ولت قدرمن کور کې پروتو پکټ کې پروتو دوی وسته دی. پولیس او د غز مشترکه سرچ اپریشن دی ارمیا درې دې خدمت وسته شوې دي. خدای نوم یاد نشته.
دغه سیمه زی خبريال انور نجوم وای چې سم د سحر نام منګرتار چلری پرتا غریزه سیمه ده. په لوی شمیره سره امنیتي ځواکونه او پولیس رسیدلی دي او د اخیری اطلاع پورې د لټون اپریشن روان دي.
دغه نه پس سکیورټی فورسز سرچ اپریشن کوو. سکیورټی فورسز مطابق دغه ته کې دوی د شګر دوی په سرچ اپریشن کې وشتي دي. دغه لاسونه خو لا دوی لا نه دي را کوسکړي. زما په خیال چې پاس پراته دي او په علاقه کې پورا علاقه کې دوی درغه کړی د فګیره کې اگست پورا علاقه او هغه کې وسم سرچ اپریشن روان دي. مشتبه کسان هم گرفتار شوي دي او دغه سره سره په پورا سواد کې تقریبا چې لکه تاسو وګورئ د چارباغ چیک پوسټ یا د چیک پوسټونو چې ډېر زیات سخت شوي دي او په هغه کې تلاشیانې روانې دي.
پولیس وایي چې تر دې دمه د درې وجل شوي تنانو پیژنګلو نه ده شوي او د وسلوالو په ضد به دغه د لټون اپریشن د نامعلومه وخت پورې جاری وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په کراچۍ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د لټون عملیات دوام لري. چارواکي وایي تیره شپه د عملیاتو په وخت په دوو وسلوالو مقابلو کې 15 کسان وژل شوي او ځینې نور نیول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورت کې.
چارواکي وایي د کراچۍ په ملیر سیمه کې د وسلوالو سره په مبینه مقابله کې 4 مشکوک کسان وژل شوي دي. د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي امنیتي ځواکونه په دغه سیمه کې د لټون په عملیاتو بوخت ول چې وسلوالو پرې ډزې وکړي او په جوابي ډزو کې هلته موجود 4 وسلوال وژل شو. نوموړي زیاته کړه له وژل شوو وسلوالو څخه وسله او لاسي بمونه هم پولیسو ته په لاس ورغلي دي. یو بل ورته پیښه د کراچۍ په لیارې سیمه کې مخته راغلی ده چې پترس کې یو مشکوک تن وجل شوی دی. دا چې په دې دواړو مبینه وسلوالو مقابلو کې وجل شوی خلک څوک دي په دې اړه د کراچۍ د پولیسو ویان عتیق شیخ نن سهار مشال رادیو ته وویل دی وای په دې او نورو مقابلو کې په جرمونو کې ککړ خلک وجل کیږي. دوی د امنیتي ځواکونو سره وسلوالې مقابله کوي او دواړو خواو ته پکې مرګ جوبله اوړي. که تاسو وګورئ په کراچۍ ښار کې د وزیرستان د اپریشن د پیل کېدار وروسته پر امنیتي ځواکونو په حملو کې زیاتوالی راغلی دی. عتیق شیخ زیاته کړه د کراچۍ اپریشن دریمې او اخري مرحلې ته داخل شوی او دا مرحله به په دې ښار کې د پوره امنیت تر راتلو دوام ولري. بلې خواته د رینجر ځواک سرتیرو نن سهار د کراچۍ په سلطان آباد او منګاپیر په سیمو کې د لټون عملیات کړي او یو شمېر کسان یې نیولې دي. همداراز نن سهار د کراچۍ سیویک سنټر په سیمه کې نامعلومه وسلوالو د رینجر ځواک په یو چوکۍ ډزې کړي چې له امله یې د دغه ځواک د یو سرتیري په ګډون درې کسان جوبل کړي دي. یاد دې وي په کراچۍ کې کیوې خواته په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو سره مبینه وسلوالې مقابلې زیاتې شوې. نه بلې خواته وخته پر امنیتی سرتیرو په ترسره کیدونکو حملو کې هم زیاتوالی راغلی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. پرون د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر د راولاکوټ په سیمه کې د ډزو تبادله شوې ده. دواړه غاړې په یو بل د لومړی ډزو کولو تور لګوي. د دواړو هیوادونو ترمنځ پر پوله د ډزو لوجې او سلبیا تاوتریخوالی رامنځته شوی دی او په تیرو څو ورځو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه وروستی حال مو په اسلام آباد کې د مشال د همکار احمدالله نه پوښتلی و.
پاکستان او هندوستان یو ځل بیا په یو بل باندې د ډزبندۍ خلاف ورزي الزامونه لګي. د پاکستان فوج چې کوم مطبوعاتو څنګه چې د آی ایس پی آر هغه ویلي چې تیره ورځ هند چې کوم دی هغه د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر پر راولاکوټ موري نوم یو کلی دی چې په هغه کې ډزې ډېرې زیاتې وکړې چې له وجې یو ځایي اوسیدونکی چې کوم هغه زخمي شو. دغه شانتې پاکستان فوج چې کوم بیا واپس ته دغه ډزو جوابي لکه کاروایی وکړله او د هغې وروستو هم چې کوم هغه ډزبندي لکه ډزې ودرولې او د هند لخوا چې کوم دی په راولاکوټ کې د دغه ډزبندۍ خلاف ورزي کیږي. لکه د دې نه علاوه آی ایس پی آر دا هم الزام لګولی دی چې هند د سیالکوټ چې کوم دی د الته ورکینګ باونډري چې کومه ده په هغې باندې هم دوی لخوا ډزې کړی شوې وې. ولې د پاکستان او هند چې کومو په سرحدونو باندې تیر نه ورځو نه چې کوم ډزې وې هغه یو بل باندې کولې. خو د تیرې پنجشنبې په ورځ په دغه کې لږ کمواله راغلی و. خو تېره ورځ یعنې د خالي په ورځ باندې بیا یو ځل په دغه کې صورتحال چې کوم هغه خراب شو او پاکستان دا الزام لګوي چې هند لخوا ډزې وشولې. خو دغه شانتې هند چې کوم دی هغه هم دا الزام لګوي چې د پاکستان پاکستان چې کوم دی هغه په پونچ سیکټر کې زمونږ لس چوکۍ چې کومې وي هغه په نخښه کړلې او چې کوم درنې وسلې سره پاغي باندې لکه ډزې وکړلې. خو د هغه غاړې له اوسه پورې د مرګ جوړلې چې کوم دی په تازه کاروایانو کې څه اطلاع نه راغلې. نو دا هم وایم چې په دې نه ورځو کې اوسه پورې ولس پورې کسان چې کوم دی دواړه غاړو ته دامل شوي دي او یو شمېر په دې کې جوړل شوي هم دي. او دغه شاندا تیر په لس کالو کې چې کوم دی په 2003 کې چې کوم د پاکستان او هند ترمنځ د ډزبندۍ معاهده شوی و د هغه وروسته د ټول نه غټ دغه چې کوم دی دا ګڼل کیږي. دغه شانتي بل طرف ته پاکستان کې مختلف کوم تنظیمونه چې دي چې پاره کې انجمن محبان پاکستان دی او دغه شانتي نور تنظیمونه چې کوم دي تنظیم تحفظ حقوق هغه په لاهور کې په بنو کې او د ملک په نور مختلفو سیمو کې د هند په ضد باندې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. ریلیانې راایستلې دي او دا غوښتنه کوي چې هند په کار دی چې په فوري توګه دا ډزبندي وکړي او کنه نو پاکستان له په کار دی چې سخت نه سخت جواب ورکړي.
تبصرے، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر ایجنسی خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په سیمه کې کوم سرکاري سکولونه او استوالو په بمونو ړنګ کړي دي هغې ته دې زر تر زره خیمې ورکړل شي. د سیمې خلک وایي اوس چې جمع هم را روان دی ماشومانو ته به د شین اسمان لاندې کېناستل ګرانه وي او باید حکومت د دوی لپاره مناسب بندوبست وکړي. په خیبر او نورو قبایلي سیمو کې د استوالو لخوا په سوونو سکولونه په بمونو ړنګ کړل شوي دي. نور تفصیل د فرهاد شینواري نه اورو.
د خیبر جنسې خلک وایي چې دلته په تیرو 15 کالو کې په بمونو سره الوزول شوی زیاتره سکولونه لا تر دې دمه نه دي جوړ کړی شوی او په دې سکولونو کې په سلګونه ماشومان د بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي. خو حکومت له پکار دی چې اوس ورته په دستي سات خیمه ورکړي چې د روان زمينه پکې بد شي او تعلیم حاصلول پکې جاری وساتي. په دې حق لا د خیبر جنسې یو تن حاجی اکبر مشال ریډیو ثوای
په سونو باندې ماشومان په دغه اسکولونو کې زیر تعلیم دي. دلته واورم چې بارانونه می موسم خو وسنه تقریبا ډیر یخته. حکومت له زر تر زره په کاری چې دغه پر د خامخ شاوکا خیمه یا نور داسې د کنټینر کمرې راځي یا دا بندوبست ولوکا
وو تکلیف ماشومان ډیر تکلیف ماشومان مغه ته کوم یو مخ کې نه روان دی. نو موږ اپیل له حکومت ته چې زر تر زره دا خیمه راوړل شي.
او د سیمې یو بل تن عمران هم په دې حق لا وویل
ماشومان په یخنیو کې بار ناشتي په ګرمیو کې بار ناشتي
نو پکار دی چې دغه طرف ته ډیر حکومت ډیره زیاته توجه ولا ورکا. خو سم په سکولونو حالات ډیر خراب دی، کمرې را لویدلی دي، چاکونه ورسره نه وي، ماشومانو ته په سکولونو کې د کتابونو کمای دی، د ټاټونو کمای دی، د استادانو کمای دی، ورته ډیرو سکولونو کې د سټاف کمای دی.
په خیبر ایجنسۍ کې د وسلوالو لخوا په بمونو الوزول شوو سکولونو ته د خیمو ورکولو په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ ایجوکیشن آفیسر محمد عتیق سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
نور چې کوم خیمې وي هغه په ضرورت په بنیاد باندې تقسیم کړي، نور که چا ضرورت وي بس سروے به وکړم، زموږ یو سروے روانه ده کنه، نور به ډیمانډ وکړو یونیسف مونږ ته وایي چې تاسو څه لګي مونږ ته وایي. اسپیشل پیکج د لاندې دغه ټول ډیمیج کوډونو ریکنسټرکشن روان دی په ایمرجنسی بنیادونو باندې.
د خیبر ایجنسۍ د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په دې سیمه کې تر اوسه خواوشه 15 شپېته سرکاري سکولونه په بمونو سره الوزول شوي دي، او حکومت هڅه کوي چې دا ټول زر تر زره جوړ کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
اوس هم راځي یو بل رپورټ. تیره ورځ په پېښور کې اقلیتونو ته د برابرو حقونو ورکولو په اړه یوه غونډه وشوه چې پکې د سیکانو، هندو او مسیحي ورورولۍ ترڅنګ د مدني ټولنو غړو هم ګډون وکړ. غونډه کې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې غیر مسلمه اقلیتونو ته تحفظ او حقونو ورکولو لپاره د خپل کردار ترسره کړل شي. د اقلیتي ډلو مشران وایي په روان کال کې په خیبر پښتونخوا کې د دوی خلاف د تشدد پیښې زیاتې شوې. تفصیل د
د ټولنې د پرمختیا لپاره کارکوونکي د یو غیر سرکاري تنظیم مشر ایمل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د غونډې هدف په خیبر پښتونخوا کې د غیر مسلم ورونو د حقونو غږ چارواکو پورې رسول دي.
کوم چارواکي چې دي، کوم حکومتي زموږ خلک دي چې د غي توجه د دې اقلیتي رونه چې زموږ دي چې کوم د څونو کال راځي موږ سره ځي اوسيږي، د غي مسایل او مشکلاتو طرف ترو ګرځي او د حکومت نه دا مطالبه کوي چې د غي د تحفظ او د غي د مال حال د حفاظت لپاره چدینو اقدامات وکي.
د آل پاکستان هندو رائټس موومنٹ چیئرمین هارون سربجال وای چې دوی هم پاکستانیان دي او دوی ته د پاکستان د آئین مطابق حقونه ورکول د حکومت ذمہ داری ده.
خو موږ نن دا ګورو لګیو چې یو طرف ته هغه کا جوډیشری دی او کا لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی او کا مذهبي حلقہ ده، نو هغه خپل کردار چې دی هغه نه دی ادا کړی. دغه د وجه نه چې دی موږ نن چې دی انتهایی انسیکیور یو او موږ ته خپل حقوق تحفظ بالکل نشته دی.
د پیښور سیکر ورولای چرنجیت سنگھ مشال ریډیو ته وویل چې په دې نږدېو کې په دوی د بریدونو له وجې د دوی ژوند او کاروبارونه اغېزمن شوي دي.
یاره کمره سنه چې دا واقعیت شروع دي، دا غېنه پس زموږ کمیونټی کې ډېر خوف او حراس دي. زموږ د لایف چې کم 95% اکټیویټیز دي هغه بالکل ختم شوي دي. ماشومان د یر سکول ته نه ځي، کاروبار چې څنګه ینګ جنریشن دي یا لری دکانونه دي هغوی کاروبار ته نه ځي، زموږ کاروبار ټول خراب شوی دی. یعنی ما خو تاسو ته ویلي چې زموږ تقریبا 95% لایف چې کم ده هغه بالکل متاثره شوی ده.
د نوخار سره تعلق لرونکو د مسیحي لیگ مشر رشید مخلص وایي چې په ټولنه کې دوی سره کېدونکو سلوک لوجي د دوی د ماشومان راتلونکو هم په خطر کې ده.
چې وای دا چوړې بیا داسې ګندن مخلي کورات نن ماشوم چې سکول کې سبق وای التور سره لگا کوي امتیازي سلوک، مطلب چې کم زیته جو دا حالات دي، نو بیا احساس کمتری شکار کیږي ماشومان، نو آخر دے تراشی چې الکان تعلیم پرې دی او جارو والی لاس کې بولے چې هغه نشي چلے دے.
خود پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم وای چې نورو مذهبونو سره تعلق لرونکو خلکو ته اقلیت ویل هم په دوی کې د محرومۍ احساس پیدا کوي.
چې په پاکستان کې خو په مختلفو بانو اقلیت کړی یو، پښتون یې په تعداد کې اقلیت کړی دی، فاټه د فاټه په شکل کې اقلیت کړی دی، شیعه د فرقې په شکل کې کړی دی اقلیت کړی دی. زمونږ چې کم غیر مسلمان دی هغه ته ویته غیر مسلم نه ته اقلیت، نو اکثریت څوک شو، نو اکثریت خو صرف پنجابي شو، بل خو ټوله کې د دوی سره چې کم سلوک کیږي دا ډېر لوی زیاتی دی. اول خو دوی ته اقلیت ویل ګوره څونه لوی بده خبره ده، د دوی په زړه به څه تیریږي. دویم دا دی چې دوی زمونږ برابر اوسېدونکي خلک دي چې څه حق زما دی دا دی دی کنه.
په غونډه کې ګډون کی کسانو د خیبر پښتونخوا حکومت سره غوښتنه وکړه چې د غیر مسلم ورونو د ستونزو اوریدلو او هوارولو لپاره دی د جواب ورکولو یو بیړنیز مرکز قائم کړی شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په واس شي جنرال رسپانه کې د امریکا لپاره د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی یو لیکنه خبره شوې. په مقاله کې نوموړي د پاکستان ملالا یوسفزی ته د نوبل امن ایوارډ ګټلو ته کتنه کړې ده. د دې مقالې مهم ټکی له ملیحه میرزاده ناورو.
په وال سټریټ جرنل کې حسین حقانی لیکي د پاکستان ملاله یوسفزئی او د هند کیلاش تیارتي په داسې وخت کې چې د دواړو هیوادونو پوسټ په لائن آف کنټرول پر یو بل ډزې کوي د نوبل امن ایوارډ ګټل یو لوی علامتي خبره ده. رسپانه لیکي کې یوې خواته د طالبانو د بربریت خلاف اواز پورته کولو په سر ملاله د امن جایزه وګټله، نو بلخوا په پاکستان کې دننه داسې خلک هم شته چې پر ملاله تنقید کوي او د غرب یوه اعلی بولي. رسپانه دا د خوشقسمتۍ خبره ګرځوي چې ملاله اوس په لندن کې اوسیږي چې د علاج لپاره د غلطه تللې وه. ملاله په 2009 کال کې لیکل شروع کړل کله چې طالبانو په سوات کې کنټرول حاصل کړ او د هغې سکول د بندولو کوشش یې وکړ. د لیکوال په خبره د طالبانو له شریعت نه په انکار کولو سره ملاله د ډېرو سیاستدانانو جرنیل نو پوهانو په پرتله دوراندیشی وښودله چې اسلامي تندروي یې ازادۍ ته پرېښي. په مقاله کې لیکل شوی دی، پاکستانی چارواکو د ډېرې اوږدې مودې راهیسې خپلو لومړیتوبونو ته شا کړې ده چې مذهبي سختدریزي او ترهګري یو سخت ګواښ نه ګڼل کېږي. د دې پر ځای چې طالبان د جدید دور خلاف وګڼل شي، د پاکستان ستراتیژیکي پلان جوړونکي دوی ته په افغانستان کې د هند د مداخلې خلاف د یو ملګري په سترګه ګوري. حسین حقانی لیکي، په پاکستان کې د غرب ضد احساساتو ته وده ورکړل شوې او پر تعلیم، صحت او ولسی ضرورتونو توجه ورکولو پر ځای یو لوی فوج ساتلو باندې وسایل استعمالیږي. نتیجه یې دا ده چې پاکستان د ممکنه ناکامو ریاستونو په فهرست کې راځي. لیکوال لیکي، ملاله د خپل عمر نه زیاته پوهه ښودلې ده چې په هغه ټولنه کې سازشي نظریه رد کړې ده په کومه کې چې پیدا شوې ده. لیکوال لیکي، ملاله د پاکستان لپاره یوه اتله ده او نوبل امن جایزې سره آواز ته مخکې نه زیات لوړ شو.
زمون همکار عملیه امیرزاده و اوس هم راځو یو بل موضوع ته. افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی وایي حکومت یې پر یوې ستراتیژیکي امنیتي منصوبې کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د سولې او امن ټینګېدل دي. نوموړی دا خبره د خالی په ورځ په ارګ کې د امریکایي سینیټرانو سره په لیدنه کې کړې. په دې اړه یې نور تفصیل زموږ له همکار اجمل نورو.
ارګوایي ولسمشر اشرف غنی احمدزی له دوه امریکایي سناتورانو سره په خبرو کې ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره حکومت پر یوې ستراتیژیکي امنیتي طرحې کار کوي. که څه هم تر اوسه افغان چارواکو د دې نوې امنیتي طرحې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو ولسمشر اشرف غنی احمدزی د خپل کار د پایل راهیسي د ولایتونو د امنیتي قمندانانو او د بیلابیلو کلیو اردوګانو له قمندانانو سره د ویډیو کانفرنسونو او تلیفون له لارې پر امنیتي مسلو او ستونزو بحثونه پیل کړي. تر دې مخکې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ولسمشر اشرف غنی احمدزی د امنیت د ټینګښت په برخه کې د خپل طرحې د ځینو جزئیاتو په اړه ویلي وو.
اساسي قانون په چوکاټ کې د اردو د اعلی قمانداني جوړ کړو. دا دفتر باید څلور ساعته فعال وي. هر اتصال کې باید د دفتر اشخاص پکې شي. هر اتصال کې باید رئیس جمهور په میز باندې او د امنیت شورا د مسؤلین باندې یو امنیتي راپور پکې وي. دوه قدم چې باید کیدو انسټیټیوټ د موږ د دریو قوو دا ملي ورته ده پولیس ته او ملي امنیت څه په هره ورځ کې یو ساعت امنیت ګرځولو چې دا درې قوې په منظمه توګه یو بل سره کار وکړي.
تر دې وروسته ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې د امنیت په برخه کې د دینی عالمانو په ونډه ټینګار وکړ. وی ویل له هر جمعه ته مدرسې څخه باید د سولې ناره پورته شي. ولسمشر غنی د لوړې په مراسمو کې ویل امنیت د زور په کارولو ټینګیږي، خو ثبات له مشروعیت او د مشارکت څخه سرچینه اخلي.
تا به حال امنیت زیاتر به
مشروعیت اشرف غنی احمد زی وی تر اوسه پوری امنیت تر ډیره د افرادو د فزیکی خوندیتوب په معنا کارول شوی. خو د امنیت په بحث کې مهمه مسله د بشري یا انساني امنیت د ټینګښت مسله ده. د اقتصادي ودی او پر بشري ځواک له پنګونې پرته نشو کولای بشري خوندیتوب ته ورسیږي.
امنیت بشري دست یافت.
ارګوایي امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته ویل چې امریکا به له نوي حکومت سره په همغږي او د افغانستان د اړتیا له مخې همکاري کوي او دا به په ګوته کوي چې دغه همکاري چیرته او څنګه اغیزمنه تمامیدل شي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د افغانستان د ملي والي د حکومت راتلونکي د دې حکومت د دوو ټیمونو په مشرانو پورې تړلې. جان کیری د امریکا غږ شنا سره په مرکه کې ویل د افغانستان ثبات واضح د امریکا متحده ایالاتو نه بلکې د سیمې او نورې نړۍ لپاره هم مهم دی. جان کیری وایي فکر کوم افغانستان په سیمه کې د راتلونکي سوداګرۍ او د مالونو د لیږد لپاره د ورېښمو په نوې لاره کې د یو ټاپو په توګه پروت دی. د هند سره د قوي تجارتي اړیکو د مرکزي اسیا د هیوادونو او حتی د لویدیځ خواته تر عراق او اسرائیلو پورې با ځانګړی اهمیت ولري. دا ټول د راتلونکو اټکلونه دی او زه فکر کوم چې موږ په همدې راتلونکو کې رول لرو. ولسمشر اشرف غنی احمد زی په داسې حال کې د یوې ستراتیژیکې امنیتي طرحې په جوړېدو ټینګار کوي چې د نوموړي حکومت د کار له پایل سمدستي وروسته له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې زرګونه بهرني سرتیري کولی شي چې له 2014 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12 بجې شوې دي. لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو.
په شمالي وزیرستان کې په ډرون برید کې سلور مشکوکا وسلوال وجل شوې دي. د پاکستان امنیتي چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا ډرون برید تیر ماښام د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په یو ګاډي شوې ده. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. په سوات کې نامعلوم وسلوالو د امن لخکر یو غړی وژلی دی. د سوات چارباغ پولیس تانې مشر ایس ایچ او حیات علی شاه مشال ریډیو ته نن ویلي چې تیر شپه منګلتان سیمه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د ځایي امن کمیټې غړی ایوب په خپل کور کې دننه پډه وجل شوی دی. په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو سره پنخته کې 500 کسان وژل شوی دي. پولیس چارواکو بیګا مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پیښې د کراچۍ په ملیر او لیاري سیمو کې تیر شپه شوی دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغۍ دوه نور کیسونه مخې ته راغلي دي. د چارواکو تر مخه د پولیو دا نوي کیسونه د پېښور په کلیوالو سیمو اورمړ او هریانا کې موندل شوی دي. د جنوبی او مرکزی ایشیا ترمنځ د توانای په برخه کې د تجارت لپاره پاکستان او افغانستان ترمنځ معاهده شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا مشال لیډیو ته بیګا په ترلاسه شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې امریکا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې معاهده هرکلی کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی وايي حکومت یې پر یوې ستراتیژیکي امنیتي پلان کار کوي چې هدف یې په افغانستان کې د امنیت ټینګښت دی. د ولسمشر د دفتر څخه مشال لیډیو ته بیګا د ترلاسه شوې خبر پاڼې تر مخه نوموړي دا خبره پرین په ار کې د امریکایي سینیټرانو سره په لیدنه کې کړې. په هلمند کې چارواکي وايي یو ځان وژونکي برید و پولیس وژلي او درې تنه نور یې زخمیان کړي دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. نن په قاهره کې لوړ پوړي استازي راټولېږي چې مقصد یې د غزه د بیا ودانۍ لپاره د اربونو ډالرو مالی مرستې زیاتول دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د ترابلس د یوې نه اعلان شوې دورې پر مهال په لیبیا کې د سولې د ټینګښت غوښتنه کړې ده. بان کی مون پرون د لیبیا د پارلمان غړو ته وویل د خبرو اترو بغیر بل لار نشته او جګړه باید ختمه شي.
لن خبرونه مو د انیسا اجمل نوریدو او سم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهمه خبره د اسلام آباد نه ریاض مساخل بیانوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په پوله جوړ کړکېچ په حق لیکلي دي. د کې ایکسپریس ورسپانو وایي چې د جمعې په ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتي کمیټې غونډه وشوه چې پکې وفاقي وزیرانو او د پوزونو مشرانو ګډون لرلو. اداري وایي هر څوک نړیواله میډیا د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي یو غیر ایټمي وړوکی جنگ بولي، خو د قومي سلامتي غونډه کې پریکړه وشوه چې پاکستان به د صبر نه کار اخلي او د مذاکراتو سره به د مسلې حل لټوي، ځکه چې جنگ سره مسلې نه حل کیږي او پوزي مشروالۍ هم د حکومت د پریکړې تایید وکړو. اداري وایي چې پاکستان دا هم وایي چې د هر قسمه حمله د جواب ورکولو توان لرو، خو د امن خواهش ته زمون کمزوري اونه ګڼلې شي. د دې سره سره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د امریکای نائب وزیر خارجه سره ملاقات کې د کنټرول په پوله پیدا شوی صورتحال باندې اندېښنه ښکاره کړې ده. نو امکان دی چې هندوستان به هم د ذمہواري څرګندونه وکړي او د امن کوششونه به رنګ راوړي. خو بل طرف ته آج پانا بیا خپل اداریه کې وایي چې د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د قومي سلامتي کمیټې غونډه کې هندوستان ته د سخت جواب ورکولو فیصله وشوه او وزیر اعظم خپل خطاب کې وایي چې موږ سیمه کې د امن لیواله یو، خو د چا لاسبری به نه منو او دا چې د خپل خورې او خپلواکۍ به په هر حال کې تحفظ کوو. اداریه اخیره کې لیکي چې پاکستان د آزاد او خپلواک ریاستونو په حق کې دی او د طاقت په زور یې څوک د دې موقف نه نشي اړولې. د دې ترڅنګ غونډه کې پریکړه وشوه چې د هندي جارحیت معامله به ملګری ملتونو کې راپورته کول شي. د دې سره سره بازي ورسپانو خپل اداري د ملتان په پیښې لیکلي. د غلړ کې مشرق ورسپانو وایي چې د تحریک انصاف ملتان جلسه کې د الغاو تلغاو جوړېدو له وجې اته تنه مړه او سلويخ جوبل دي او په دغه پیښه هر چاته خفګان دي. اداري وایي چې د پیښې لوی وجه سټېډیم کې د خلکو ډېره زیاته ګڼه وه چې ورسره ګرمي جوړه شوه، او بل د سټېډیم نه د وتو دوران خلکو د کې شروع کړې چې ورسره څه خلک راپریوتل او د مرخ کار شو. دا ځکه چې د سټېډیم نه د وتو لپاره درې دروازې جوړې وې چې پکې یو د تحریک انصاف د مشروالۍ او دوه د عام خلکو د پاره وې. اداري وایي چې د دې نه وړاندې هم عمران خان په یوه پیښه کې پخپل جوبل شوی او په بله کې بچ شوی دی. نو د دې نه دا معلومیږي چې تحریک انصاف د دومره لویو دستورو تابعیا کولو تجربه نه لري او دوی نه انتظاماتو کې څه نه څه غلطي کیږي چې له وجې دا قسمه پیښې را مخته شي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په بل چا د تورونو په ځای خپلې غلطۍ ومنلی شي او راتلونکي کې د دا قسمه لویو دستورو دپاره پوره پوره انتظامات وکړی شي او ښه به دا وي چې داسې جلسې په کلاو میدانونو کې وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان رسپانه په خپل یوه اداریه کې لیکي چې د ناروې په اوسلو کې د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزۍ ته د نوبل کمیټې لخوا جایزه ورکول د واستوالو ډلو لپاره یو علامتي گزار وو. بلخوا ډیلی ټایمز رسپانه لیکي نه یوازې د پولیو ناروغۍ او لاریونونو پاکستان ځپلې بلکې دغلته په دې هر څه د کابو موندلو لپاره هم څه یقیني پلانونه نشته. د دواړو لیکنو مهم ټکي د انیسا اجمل لاورو.
ډان رسپانه په خپل یو اداریه کې لیکي چې د ناروې په ښار اوسلو کې د تعلیم مبارزې ملالا یوسفزۍ ته د نوبل کمیټې لخوا جایزه ورکول د طالبانو په کوهنمو د اسلامي دولت په شان د وسلوالو ډلو لپاره یو علامتي گزار و. دا هغه وسلوالي ډلې دي چې یو داسې نظام عملي کول غواړي چې تر مخه یې د نور تشدد سره د ماشومانو په خاصه توګه د جنکو په تعلیم بندیز لګوي چې دا شان د غیر راتلونکي برباد کړل شي. په سوات کې د پاکستانی طالبانو د واک پر مهال سکول ته د تللو ارمان لرونکي یوې جنینې واخلې تر یوې نړیوال شخصیت جوړېدو پورې که د جنگ وجه وي او که ترهګرۍ یا د ریاست لخوا د پام نه کولو خو د ملالۍ یوسفزۍ کیسه په اره کچا اغیز لرونکې ده. ادارې لیکي که څه هم د ملالۍ جایزه بې شکه د پاکستان لپاره د فخر خبره ده خو دا هم څرګندوي چې د پاکستان ریاست د خلکو په وړاندې په خپلو ذمهوارو پوره کولو کې څومره ناکامه شوی دی. ډان لیکي ملالۍ چې څنګه په خپله وینا کې په واضح توګه دا ویلي چې هغې خپل غږ د دې لپاره نه دی اوچت کړی چې ګنې دا چغې وهلی شي بلکې د دې لپاره چې د بېوسله خلکو غږ هم واورېدل شي. بلخوا ډیلی ټایمز رسپانه لیکي نه یوازې د پولیو ناروغۍ لاریونونو جلسو پاکستان ځپلې بلکې دغلته په نور ډېر څه د کابو موندلو لپاره هم څه یقیني پلانونه نشته. په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ د ختمولو په اړه نړیوال پروګرام په کال 1983 کې پیل شو چې پکې ویکسین او د پولیو د ناروغۍ نه بچ کول شامل وو. په 1983 کال کې د پولیو ناروغي په 150 هیوادونو کې وه او هر کال به یې 3.5 لک ماشومان متاثره کولو، خو بیا په کال 2011 کې د پولیو د ناروغانو شمیره تر 650 پورې کمه کړل شوه. په 2012 کال کې یوازې 3 هیوادونه افغانستان، پاکستان او نایجیریا پاتې شول چې پکې د پولیو د ناروغۍ وایرس ختمول وو. اوس یوازې پاکستان داسې هیواد دی چې پکې د دغه ناروغۍ کیسونه مخ په زیاتېدو دي. مقاله لیک کې طالبانو د پولیو د ناروغۍ پر ضد په کمپینونو بندیز لګولی او داسې فکر کوي چې ګنې دا کمپینونه د جاسوسۍ لپاره کارول کیږي. ځینې نور سخت دریځ بیا دا دریځ لري چې د پولیو ضد کمپینونه د مسلمان ماشومانو د شنډولو لپاره کیږي. د 2012 کال راهیسې لږ تر لږه 30 د روغتیا کارکوونکي له دې وجې وژل شو چې د پولیو ضد کمپینونو کې برخه اخیستې وه. د پولیو د ناروغۍ وایرس تر ټولو زیات د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دی. مقاله لیکي کله چې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عصب په نامه پوځي عملیات پیل شول نو داسې اندېښنې څرګندېدې چې د پاکستان په نورو برخو کې به هم دا ناروغي د شمالي وزیرستان د کډوالو له وجې خوره شي. مقاله بیا په پاکستان کې د احتجاجي ناستو په اړه لیکي، د جلسو پرتله د درنو یا احتجاجي ناستو دوام او د هغې کامیابه کول زیات مشکل دي. د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي ناستو نه د ستړې کېدو وروسته عمران خان جلسې شروع کړې او د کراچۍ په شان یې په لاهور او میاوالی کې لوی جلسې وکړې. بلخوا بیا د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری چې کله وکتل چې احتجاجي ناستې لګې زړې شوې نو هغه هم د جلسو پلان وکړو او د مقالې تر مخه د پولیو په شان د جلسو وایرس هم اوس په خورېدو دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
کورد ځواکونو د الزامي دولت ډلې هغه هڅې چنډکړي چې په شام کې د کوباني ښار د نیولو لپاره یې کولې. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی وو چې که د الزامي دولت ډله دغه ښار ونیسي په ښار کې د وژنو خطر زیاتېدلی شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکارې فریبا ظاهر ناورو. د سوریا د بشری حقوقو د څارې ویډلې ویلې مخکې تر دې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال په شاوتم بول سي دوی د کوبني په مرکز کې د نوي دقیقو لپاره په دغه شار کې د کورد ځواکونو سره درنې جګړې وکړه. دغه برتنی میشته څارون کې ډلوي د امریکا په مشرۍ ائتلاف الوتکو هم نن سهار د کوبني شار په جنوب او لویدیځ کې د اسلامي دولت ډلې اهداف په نښه کړه او بریتونې ور باندې وکړه. د بریتونې داسې محاسبه چې د اسلامي دولت ډلې یو ورځ وړاندې په دغه سرحدي شار کې د کورد ځواکونو پر مرکزونو یرغل وکړ. وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په تونس کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د اسلامي دولت ډلې پرمختګونه د اندېښنې وړ بللې وو. د وی کله چې د کوباني شار یو په دریمه برخه د اسلامي دولت ډلې لخوا نیول شوی نو دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده. له همدې کبله ما دغه کړکېچ لپایله د ډیرو هغو وادونو پر مشرانو چې وړتیا او وسایل په لاس کې لري ټینګار کړی چې هر څه په وس کې لري وی کړی. امریکایي ځواکونه خبرداری ورکوي کله چې د نړۍ پام د سوریې د کوباني شار ته واوښت د اسلامي دولت ډلې په ګاونډي عراق کې پر حکومتي ځواکونو فشارونه ډېر کړي دي او په انبار ولایت کې حکومتي ځواکونه کمزوري کړي دي. دغه ولایت د بغداد او د سوریې د پولې ترمنځ پروت دی. د امریکا په مشرۍ جنگي الوتکو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې بریدونه اوس ډېر کړي دي. د دوی هوایي بریدونه له درې اونیو راهیسې پیل شوي خو پنټاګون ویلي د ځمکنیو ځواکونو له مرستې پرته موږ هغه څه نسو کولای چې غواړو. په جنیف کې د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا هم د اکتوبر پر لسمه پر ترکیه ژغ کړی و چې دا طلبو کسانو ته اجازه ورکړي چې د سوریې پولې ته ورسي او په کوباني کې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د احتمالي ټول وژنې مخه ونیسي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري.
زمنګ کورونا وران شول حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان په کراچۍ ښار کې کوي خواته ګڼ شمیر پښتانه مزدوري کوي نو بلې خوا دغه پښتنو د پښتو ادب ته هم ډیر صبر کړی دی. دا چې پښتو ادب په کراچۍ کې د کله راهیسې دود شوی او تر اوسه په دې لړکې څه کارونه ترسره شوي دي په دې اړه تفصیل د ظفر کریمینا.
په کراچۍ ښار کې په میلیونونو پښتانه آباد دي خو کراچۍ میشته ادیب او لیکوال طاهر افریدی وایي کراچۍ په پښتنو آباد ده او هغه ځکه چې نه یوازې پښتنو مزدورانو د دې ښار په جوړولو کې د تن خولې توی کړي بلکې دغه پښتنو دې ښار ته بډای کلتور تهذیب تمدن او ادب هم د ځانه سره راوړی دی. له کراچۍ د پښتو ژبې ګڼ شمېر کتابونه چاپ شوي د دې ترڅنګ د دې ښار څخه په بیلابیلو وختونو کې د پښتو مجلې هم خپرې شوي دي. لیکوال او ادیب طاهر افریدی وایي له کراچۍ د پښتو د تحریری ادب تاریخ د پاکستان او هند بیلتون لنیټی هم پخوانی دی. خود عدل په نامو پښتو مجله په 1950 کې لدې خار څخه په لومړي ځل چاپېدل شروع شوی وو.
بیا پیر محمد شاهر کې خپل رضالا و چونکې هغه سرکاري افسر و ډیګری زمونږ را پیدا کړو بیا
کرکتون کې او شاعر سلیم راز په کراچۍ کې ډېر وخت تیر کړی دی. نوموړی په کراچۍ کې د عدل مجلې ایډیټر هم پاتې شوی دی. هغه وایي په 50مه لسیزه کې شیر علي باچا له کراچۍ څخه د خپرېدونکو عدل مجلې ایډیټر وو. خغل راز یتوی د دینه مخکې هم مشهور لیکوالانو ایاز داودزی او نثار مظلوم په کراچۍ کې د تحریری ادب په ډګر کې هلې ځلې کړې دي. همدار سیاستوال او لیکونکو اجمل خټک له کراچۍ د خبرېدونکو ورځپاڼې انجام مدیر هم پاتې شوی دی. د سلیم راز په خبره په هغه وخت کې په یاد اخبار کې د پښتو ژبې یو صفحه هم شامل و. له کراچۍ اوس هم هم د کندو پونم پختو مجله په مسلسله توګه چاپ کیږي. خلدی خارا تر ټولو زیاته د جرس په نامه مجله چاپ شوې ده. د جرس مجله مدیر طاهر افریدی وای د 1990 کال را پدې خوایې د جرس مجله شپږ څلوېښت غنې چاپ کړي. په دې مجله کې بعد لر او بر پښتنو د غوره لیکوالانو مقالې خپرېدلې.
کلندر صاحب یا کمر رئی صاحب یا اندے صاحب آصف تمیم صاحب اور حبیب اللہ رفیع صاحب اواز منظر میں ہوں پھر محمد کاروان ہوں.
یاد دیوی د کراچی میشت لیکوالانو طاہر افریدی او قیصر افریدی کتابونه لارا کی ماخام او لیک او تخلیق په باچا خان او عبدالولی خان په هنتونونو کې د لوړو زده کړو په نصاب کې هم شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د تاریخ پانا
گندارا دستور خواہ صوبے زور نمو بالا احسار جی دے ڈال کا یو اونڈے و تو یا یو اڑو کے شان گھر ہو یا یو غٹ فائل ہو داغی پر سر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو
دا پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندر گپت موریا په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست دی او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
ډیر زر له مشال رادیو نه
ټاکل شوی چې د اکتوبر په شلمه نیټه په قطر کې د شپږو هیوادونو ترمنځ د شپاړسو کلونو ځوانانو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د ایلیټ کپ په نوم سیالۍ جوړ شي. په همدې خاطر د خیبر پښتونخوا نه د ځوانانو د کرکټ ټیم جلال آباد ته تللی چې له افغان کرکټ لوبغاړو سره دوستانه میچونه وکړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د کرکټ دا تمرینی او دوستانه سیالۍ به د افغانستان د شپاړس کلنو ځوانانو د ملي ټیم او د خیبر پښتونخوا د شپاړس کلنو ځوانانو ایم سی ای ټیم ترمنځ د اتوار په ورځ د امان الله خان خارګوټي په کرکټ لوبغالي کې پیل شي چې څلوېښت اوریزه څلور میچونه به ترسره کوي. په همدې اړه د شنبې په ورځ مازیګر مهال د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مشر قرار عزیزي په یوه خبري ناسته کې خبریالانو ته وویل
نن خیبر پختونخوا شپاړس کلن لوبډله راغله او دا په ننګرهار کې زمونږ شپاړس کلنې ملي لوبډلې سره لوبې ترسره کوي چې یو لوبه به د یکشنبې په ورځ وي بله به د دوشنبې په ورځ وي بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ وي بله لوبه به د پنجشنبې. هدف دا دی چې تمریناتي لوبې ترسره شي تر څو زمونږ لوبډله میچور شي تجربه یې لا زیاته شي پریکټس وشي هلته په لوبو کې ښه کارکردګي وکړي.
د خیبر پختونخوا د ټیم کوچ ملک پرمان چې د ایم سی ای کرکټ اکاډمي مشري کوي وایي چې په دغه دوستانه لوبو کې به افغان ځوانان دومره وړتیا پیدا کړي چې ایلټ کپ به له ځانه سره راوړي.
افغان او بر افغان دا یو افغان دی یو افغانیان یو مونږ ټول عمر لا د افغانستان د کرکټ دپاره منډه تړه کړې ده او دا هم زموږ ماشومان دي زموږ په کلبونو کې لوبه کوي. موږ امید لرو چې انشاءالله چې موږ دا کم بچونه وشي دی کې به زموږ لدیخه مقابله کېږي او دوی به ایلټ کپ وینر پاتې کېږي.
د خیبر پښتونخوا د کرکټ ټیم کپتان خوشاله و چې جلال آباد ته راغلی او له افغان ځوانانو سره به د کرکټ دوستانه لوبې کوي.
زه هارون یم د ایم سی ای کپتان یم. زه پهلم افغانستان ته راغلی انډر 19 ټیم سره کنه نو انشاءالله مونږ مخکې میچونه کړو. افغانستان کې روبوټ زه ډیر شکریا ادا کوم چې زموږ ټیم له دعوت ورکړو دلته نو او دوی سره سلور ونډې دي ایم سی ای ورسره مقابله کوي داوی په پریکټس ډیر خوشاله ځکه چې کوم ماحول کې سہولت موږ لږه
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم د ایوی سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې د غشن دوستانه سیالۍ د دواړو ملکونو په سپورتي تعلقاتو مثبت اثر پرې باسي.
دغه ډول سیالۍ د دواړو هیوادونو پاغه اړیکو باندې خصوصا د سپورت په برخه کې ډیر زیاتې مثبتې لاسته راوړنې لري. موږ د دې نه مخکې هم د دغسې لوبو شاهدانو
د یادولو ده چې د اکتوبر په شلمه نیټه به په قطر هیواد کې د شپږو ملکونو ترمنځ د ایلټ په نوم د شپاړس کلنو ځوانانو د ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي چې پر افغانستان سربیره به پکې قطر، ایران، کویت، عمان او متحده اماراتو ټیمونه برخه اخلي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
تاسو د افغانستان او د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د کرکټ ټیمونو ترمنځ د دوستانه میچنو په اړه رپورټ اوریدو. اوس هم راځي یو بل موضوع ته. په کابل کې د خرابات کوڅه له پیړیو راهیسې د کلاسیکي خوږې او آرامې موسیقۍ قربانه پاتې شوې. په دغه ځای کې یو مهال داسې استادانو ژوند کړی چې د افغانستان په دربار، رادیو او ټلویزیون کې راج کړی دی، خو نن دا کوڅه له دغو استادانو او رنگینیو خالی ده. د مشال همکار نجیب عامر د خرابات کوڅې په اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې په یوې خراباتي سندره پیلېږي.
من جانے خراباتم، من جانے خراباتم، میں مانے
د کابل خار د خرابات کوڅه یو وخت د کلاسیکی موسیقي لپاره مشهوره و، او د خپل وخت مهم استادانو پکې نه یوازې خپل هنري هڅې پر مخ وړلې، بلکې نو سندرغاړو او د موسیقي زده کوونکو ته هم د زده کړو لاره برابره کړې و. دا کوڅه اوس هم شته. د موسیقۍ په میدان کې را ټوکېدلې نوې ګلان دلته خپلې وږمې او د موسیقۍ ترانې خوروي، خو کابل اوس بدل شوی. د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې، او د دې ځای ځانګړې موسیقي هم.
سر ترکه پل بودی مولا محمد جان، دوغنچه گل بودی مولا محمد جان،
په کابل کې میشت سندرغاړی بریالی ولی وای اوس د خرابات د موسیقۍ انداز بدل شوی.
خو موسیقي هغه موسیقي اوس نشته. دوی ولې چې دوی هم لکه هغه انانوي او موسیقي و د خرابات د کوڅې، هغه موسیقي دوی په غربي موسیقي بدله کړې ده زیات، تقریبا نوي فیصده. او بیا هم پکې استادان شته، یو څه ناسه پکې شته، خو د دې استادان هم ډېر بهر لاړل، لکه په دې کې استاد هاشم لاړه، استاد محمد عمر، خو دې بخې مونږ د استاد محمد عمر د رباب هغه سنس پاتې دی تر اوسه هم، د هغې شاګردان د هغه سنس مخکې وړي.
په لندن کې میشته پښتو ژبې نامتو هنرمند استاد صادق فطرت ناشناس وای سو سوه کاله پخوا د هغه مهال د یو افغان واکمن په بلنه له هنده سو تنه موسیقاران کابل ته راغلل، او دلته یې استوګنه پیل کړه. دوی چې په کومه کوڅه کې اوسېدل، وروسته دغه کوڅه د خرابات په نامه یاده شوه، او دوی چې به کومه موسیقي غږوله هغې ته به یې د خرابات موسیقي ویل. استاد ناشناس زیتوی:
نو دلته هغه کورنۍ وی تقریبا څلور یا پنځه کورنۍ چې په هغو کې هغه مشهور کسان چې پاتې شول، یو استاد قاسم و او د اولاد و، او یو د استاد غلام حسین و. استاد غلام حسین و چې دا استاد سراهنګ زوی دی چې هغه سرتاج موسیقي ورته وایي. نو استاد غلام حسین او استاد ماد حسین سراهنګ، هغه څنګه بیا مثلا شیدا هم و په دغه چې د خراباتو کې شامل و، دغه رحیم بخش او د اولاد دا هم و.
د خرابات د کوسی سره تعلق لرونکو هنرمندانو لکه استاد قاسم، استاد غلام حسین، استاد عمر، استاد شیدا او نورو یو وخت په کابل کې په دربار، رادیو او ټلویزیون کې راج کړي، او د استاد ناشناس په وینا د امان الله خان په زمانه کې د دوی فن د عروج په حال کې و. خو اوس یادونه افسانه ښکاري، که څه هم د آغا خان د خیریه ادارې لخوا د نورو کلتوري کارونو ترڅنګ د خرابات د کوسی د بیا رغونې هڅه هم شوې ده. خود دې کوسی ځانګړتوب مخ په ختمې دودې بریالی ولی:
مقصد یو کار شوی دی چې هغه کوڅه دل خاطر چې د نقشې لاندې وایت خراب شي، د آبادی حکومت د آبادی حق دوی ته نه ورکو. بیا خان دا کار بند کوي دی چې دل خاطر چې دا زموږ یو تاریخي کوڅه ده، خو هغه کوڅه یې پوخ کړی، یوازې کوڅه یې پوخ کړی، او د هغې سره سره د آغا خان یو هنري ګروپ چې د هغې مجتمع دی، د رباب، تمبور، دل ربا، طبلا، دولیان، هماغه محلي موسیقي د افغانستان یا د خرابات د کوڅې یو نمایندګي هم جوړه کړې ده چې اوسو هنرمندان ته تنخواه ورکړي، هغوی شاګردان روزي.
په کابل کې میشت افغان سندرغاړي وایي د خرابات په کوڅه کې اوس هم د ښې موسیقي غږونکي موجود دي، او د ډیرو سندرغاړو سره موسیقي غږونکي د همدې کوڅې سره تعلق لري، خو دوی اوس په نورو افغاني هنرمندانو کې ګډ شوي او هغه پخوانی تشخص نه دی پاتې.
اوریدونکو تاسو په کابل کې د خرابات کوڅې په اړه دغه تفصیلی رپورټ اوریدو تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com او د دې سره سره د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس هم ځان ته تازه حالاتو خبرونو او رپورټونو خبر وساتئ.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګورې نو ته ودا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زېبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي چې سندري ویون کې دي او کوم موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دې پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
او اوریدونکو اوس هم د رواني خبرونه په پای کې د استاد شاولی او شراره په غږ کې دا سندره ورو
شطور پہ کیا منور دے زل گیا منور دے زل گیا
سرگرم.